السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زفرشته صحه کار کلی کوم. په پیل کې خبرونه. د بشری مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر اوچا د عملیاتي څانګې مشر آدم وسرنو په افغانستان کې د اوسنۍ وړتیاو او اوسنی بحران د حل لپاره د همغږۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه د بشری ناورین په تیره بیا د اقلیمي بدلون او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو له امله رامنځته شوي بحرانونو ته په پام په دې برخه کې هڅې مهمې بولي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر پرون یک شنبه له افغانستان سره د مرستو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی وو او ویلي چې په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه د راستنو شویو افغانانو په شمیر کې له زیاتوالي سره کړکېچ ډېر شوی دی. په راپور کې همداراز ویل شوی چې د هوا د تودېدو پرله پسې وچکالیو او د اوبو د کمښت په شمول چاپېریالي ننګونو او په عین حال کې بیا بیل سیلونو د زرګونو افغانانو ژوند اغېزمن کړی دی. د په وینا نږدې 24 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د یو پلاوی په مشرۍ د ایران په بلنه تهران ته تللی. د مولوي عبدالکبیر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی به د دې درې ورځنۍ سفر په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې مسعود پزشکیان سبا لوړه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي په دې سفر کې به د طالبانو د حکومت او د ایران ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل او د همکاریو د پراخوالو په اړه هم خبرې وشي. دا لومړی ځل دی چې مولوي عبدالکبیر ایران ته سفر کوي. تر د وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ایران د مخکینی ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسم کې د ګډون لپاره ایران ته تللی وو. د طالبانو د بغلان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست وای چې په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو او د سیلونو لکبل تاریخي سیمه د سیلونو لکبل زیانمن شوې دي. د سروې پترڅ کې 98 تاریخي سیمه کشف شوې دي. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا 8 ساحې چې سمڅې او غونډې پکې شامل دي د بغلان په بورګي نهرین د صلاح پوله حصار مرکزی بغلان او دهنی غوري ولسوالیو کې کشف شوې دي. د خبر پاڼې پر اساس دا لرغونی اثر د باختری دورې او ځینې د کوشانی دورې دي. د سکل د ثور د میاشتې د سختو بارانونو او سیلونو له کبله په بغلان ولایت کې تر 300 ډیر کسان مړه او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې تیر شپه په یو ترافیکي پیښه کې 8 تنه مړه شول. ځایي طالب چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې پیښه د ادرسکن ولسوالۍ په خاجوري سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. د دې پیښې په قربانیانو کې 3 ماشومان او یوه ښځه شامل ده. په افغانستان کې په وروستیو کې ترافیکي پیښې ډېرې شوې دي. د اکثرو ترافیکي پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی ودل شوی دی. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې سکل تر وسه پورې په خیبر پختونخوا ایالت کې په وسلوالو بریدونو کې لک تر لکه شپږویا پولیس وژل شوي دي. د پاکستان د جیو نیوز تلویزیون د راپور له مخې په بیلابیلو حملو کې 114 نور پولیس ټپیان شوي دي. د راپور پر اساس پر پولیسو تر ټولو ډیر بریدونه په ډیرې اسماعیل خان کې شوي چې له کبله یې ټول ټال 23 پولیس وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي دي. په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو د اکثر بریدونو مسؤلیت د ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو ډلې په غاړه اخیستې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی وایي زیاتره هغه معلومات چې په ایران کې بهرنیو ادباو د شمیر په اړه خبرې ناسم او له مبالغې ډکې دي. هغه نن پر خپله ایکس پاڼه کې د مهاجرت د ملي ادارې د تشکیل په اړه د حقونو بحثونو ترڅنګ د دغه سازمان یو مهمه دنده په هیواد کې د کډوالو د شتون په اړه د دقیقو شمیرو او دقیقو احصایو برابرول دي. دا مهم شی په ټولنه کې د افواهاتو او غلطو معلوماتو د خپرېدو مخه نیسي. یو شمېر ایرانی رسنۍ په ایران کې د افغان کډوالو شمیر تر 6 میلیونو ډیر خولې. خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د لوی کمشنرۍ د ارقامو پر اساس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر وای افغانستان د سوریې او د سوریې ته د مجرمو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره له بیلابیلو هیوادونو سره د برلین پټې خبرې روانې دي. هغه په دې اړه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې کړي چې د هغو له لارې مجرم افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته واستوي. پرون یکشنبه میرمن فایزر له بیل ام سونتانګ ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې هدف یې په ځانګړي ډول د مجرمو سخت دریزو اسلام پالو ایستل دي. جرمنی وای افغانستان او سوریه ته د هغه کډوالو د اخراج پاړه چې په جرمنی کې ښکیل دي په جرمونو کې ښکیل دي له بیلابیلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي.
دوی به څرنګه پریکړه وکړي په عموماً کې داسې تشویشونه راخبره کړي د افغانانو سره، نو زمونږ هیله هم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شوي.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خزینه سنگارتونونو د تړلو یو کال پوره شو. یو شمیر سنگارګرې چې د خپلو کورنیو سرپرستۍ ور په غاړه و، د طالبانو حکومت له دې بندیز وروسته له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
زیاتره د کورنۍ سرپرستان وي او د دوی ژوند او د دوی هغه رواني حالات باور وکړ بالکل د ویلو ور نه دي.
د نورستان اوسیدونکو وایي تیرو بارانونو او سیلابونو یې ویالې، سربندونه او کرانیزې ځمکې ویجاړې کړې دي، خو تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
سختو بارانونو او طبیعي آفتونو له وجې نورستان غریب او بیچاره ولسونه له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوي دي.
په دې خبري مجله کې درته نور راپورونه هم لرو. ملتیا مو غواړم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغ لیک پرمونه ته اول راپور ته ورزو. جرمنی وای افغانستان او سوریه ته د هغه کډوالو د اخراج پاړه چې په جرمنی کې چې په جرمونو کې ښکیل دي له بیلابیلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي. د جرمني د کورنیو وزیر پرون یکشنبه د جولای د میاشتې 28مه د بیلټ ام سونتاک په نامه یوې الماني ورځپاڼې ته ویلي هغه افغانان او سوریایي وګړي چې په جرمونو کې ښکیل دي باید خپلو هیوادونو ته واستول شي. تر دې وړاندې د جرمني لومړی وزیر هم په بیړه د هغه افغان کډوالو چې په لویو جرمونو کې ښکیل دي له دې هیواده د ایستلو خبره کړې وه. پاتې حال په دې تفصیل په راپور کې واوري.
د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو او سونزو په دوام د جرمني د کورنۍ چارو وزیر ویلي هغه افغانان چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل ویل دغه هیواد به وویستل شي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فیزر پرون یک شنبه د جولای د میاشتې په 28مه نیټه د بیلډم سونټنګ په نامه یوې الماني ورځپاڼې ته ویلي چې له بیلابیلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي څو له جرمني په جرمونو کې د ښکیلو افغانانو او سوریایي وګړو د ویستلو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. اغلی فیزر همداراز ویلی چې د دوی لپاره د المان امنیتي ګټې په سر کې دي او هغه اسلام پالي چې په پرله پسې ډول په دغه هیواد کې د تاریخوالي په پیښو کې ښکیل دي باید له جرمني وویستل شي. د روان کال د جون د میاشتې په لومړیو کې د جرمني په دوو خارونو کې د دوو افغان کډوالو لوري د چړې په جلا جلا بریدونو کې چې له کبله یو پولیس وژل شوی و او لستنه نو ټپین شوی و په جرمني کې جدي خبرګونونه راپاره ولیدي. له یادو پیښو وروسته د جرمني لومړی وزیر د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي چې په لویو جرمونو کې ښکیل افغان او سوریایي اتباب له دغه هیواده وایستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بیا دغه هیواد پر لومړي وزیر د یو شمیر افغان کډوالو د بیرته سنولو لامل نیوکه کړې وه او ویلي چې دغه پلان د عملي کېدو وړ نه دی. په جرمني کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د جرمني چارواکو روسیو سرګندونو د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د جرمني په مونشن ښار کې میشت افغان کډوال خنجر زواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې موږ هم دلته ژوند کوو او افغانانو سره په ارتباط کې یو، نو هغوی په زړه کې هم داسې تشویش دی چې دوی به څرنګه پریکړه وکړي. په عموماً کې داسې تشویشونه راخبره کړي د افغانانو سره، نو زمونږ هیله هم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شوي. په دې چې که یو څوک جرم لري نو ځینې کسان د مجبورۍ نه دلته راغلي دي، غریب کاره دي، غریبي کوي، نو که د دقت نه کار واخیستل شوي نو دا به ټول د افغانانو په ګټه وي.
د جرمنی په بون خار کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ډیر افغانان دې دا تشویش کړی دی په تشویش کړی دی او بل دا تشویش هم پر ځای پدې دی چې دا داسې یو پیښه و چې په ټول دولت ته دې توجه راوړل دی نو بس په دې خلک پر دې تشویش کړی چې د وژلو دغه باندې لامده ونسوي او خلک ډېر په اندېښنه کې دي.
په جرمنی کې د افغان کډوالو په اړه د جرمنی چارواکو د څرګندونو په خبرګون کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وړاندې د جرمنی له حکومت غوښتنه کړې و چې د افغان اتباعو د ایستلو موضوع ورسره د نورمالو قونسلي تعاملاتو پر بنسټ حل کړي، خو په پټه له ځینو هیوادونو سره د جرمنی خبرې دا ښیي چې تر دې دمه د طالبانو د حکومت دغه غوښتنه په پام کې نه ده نیول شوې.
پام دې موضوع کې به پاتې شو او د څېړلو لپاره یې په جرمني کې د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی را سره دی. شبیر سلیمی صاحب، ستړي مې شیخ پرونه ته تاسو زما غږ
مې نه. سلام تاسو ته. بله سلام تاسو ته
مننه سلیمی صاحب. که تاسو اوریدلی، پرون د جرمنی د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانانو او سوریایي وګړو د ایستلو پر موضوع بیا د ټینګښت وکړ، نو په دې اړه ستاسو نظر راخلو. او په جرمنی کې میش کډوال په سان دښنو کې دي او داسې سرګندونې به د دوی په کیسونو باندې څومره ناوړه اغیزه وکړي؟
لمخې هم داسې کاري چې دوی په پټه باندې له ځینې هیوادونو لکه ځینې هیوادونو سره خبرې روانې کړې دي چې هغه کډوال به له جرمني څخه ایستل کېږي چې هغوی دلته په جرمونو کې ښکېل دي. متاسفانه دې وضعیت ځینې هغه کډوال اندېښمن کړي دي چې د کلونو کلونو راهیسې دلته د قبولۍ په تامه دي او یا هم په رسمي توګه دلته ژوند نه کوي یا هم اسناد نه لري. نو که چېرته دا پروسه پیل کېږي بیا نو طبیعي ده چې ځینې نور کسان به هم ورته راایستل کېږي، یعنې هغه کسان چې قبولي یې نه وي اخیستي. اوس خو یوازې دا نوم ورکول کېږي چې هغه کسان چې دلته په جرمونو او جرایمو کې ښکېل دي او یا هم د هغوی افراطي ډلو ملاتړ کوي په ټولنیزو رسنیو کې یا هم په ورځني ژوند کې. خو متاسفانه که چېرته دا پروسه پیل شي نو هغه کسان به هم وایستل شي، یعنی ډیره ممکنه ده، یعنی لاره په پیدا شي. تر اوسه خو هغه د قانون له مخې دوی په ډیپورټ باندې افغانستان او سوریې ته دواړو هیوادو ته ډیپورټ باندې بندیز لګولی وو. خو که چېرته قانوني کېږي او بندیز په دې نوم باندې پیل دا بندیز په دې نوم باندې پیل کېږي چې دا کډوال په جرمونو کې ښکېل دي، نو متاسفانه چې نورو کډوالو ته به هم د ایستلو لاره پرانستل شي.
مننه سلیمی صاحب. نو مونږ څنګه چې په راپورونو کې اورو ډیری کډوال وسم په کمپونو کې به سرنوشت پاتې دي، د همدغه راپورونو تحصیل لاندې راغلي دي، یعنی د دوی کیسونه ټول به سرنوشت دي. دوی آیا په جرمني کې د دوی د استازیتوب لپاره د حکومت د دې پریکړو پر وړاندې څوک شته؟ کوم سازمان، کومه ټولنه چې د دوی استازیتوب کوي او د دوی د کیسونو د دفاع لپاره غږ اوچت کړي؟
هغه کسان چې کمپونو کې دي او د دوی کیسونه تر تحقیق لاندې دي یا هم د کتنې تر پروسه لاندې دي، هغوی خو طبیعي ده چې دلته ډېر بیروبار دی، د کډوالو هغه وخت اخلي او پخوا یې هم وخت اخیستی دی. او دا چې د دوی غږ پورته شي په ځینې ښارونو کې، په خپل افغانانو هم ځینې لاریونونه کړي وو او لا به هم ممکن پلان وی هم چې ځینې لاریونونه وکړي. ځینې ادارې چې د کډوالو په برخه کې فعاله دي او د حکومت پالیسیانو چلنج کوي، هغه لکه د پزول وو، هغوی هم یو مفصل راپور په دې اړه باندې خپور کړی دی او ویلي دي. حتی په د حکومت په ساته باندې هم ځینې چارواکي په دې اړه موافق نه دي، ځکه تېره ورځ هم د بهرنیو چارو وزیر د لومړي وزیر په خبرو او څرګندونو باندې نیوکه کړې وه او ویلي وو چې د افغانستان غوندې هېواد ته د کډوالو بېرته ستنول ممکن له خاطر څخه ډاک وي. او نو معلومه بشي چې دوی څه کوي او د افغانانو کومې ټولنې چې دلته په جرمني کې دي هغوی هم په دې هڅه کې دي یا هم پخوا دغه هڅه کړې دي چې د دې پرېکړو په مقابل کې لاریونونه وکړي، هغه مدني حرکتونه چې دوی یې کولی شي. متاسفانه په پالیسیانو کې خو تغییر ساته باندې پرته له ځینو نړیوالو ارګانایزیشن پرته افغانان متاسفانه داسې ټولنې او یا هم داسې رسمي ادرسونه نه لري چې د علم مخې غږ پورته کړل شي.
مننه سلیمی صاحب. په اخر کې کلن را ته ووایه چې آیا تر اوسه پورې د دغه راپورونو په مبنا باندې تر اوسه پورې کوم کډوال یا کومه کورنۍ یا څوک وستل شوي دي له جرمني نه یا دا تنه د راپور تر پورې پاتې دي؟ دا خبرې تر راپوره پاتې
راست من خو څوک نه دي وستل شوي تر اوسه پورې، ځکه هغه داسې راپور نه دی خپور شوی. یا هم داسې اتمن په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو خبر راځي که افغانستان ته یا هم نورو هیوادو ته څوک ډیپورت شوي وي، رسمي شمیرې نشته. تر اوسه هم د حکومت ځواب دغه دی، د سکیلو ادارو ځواب دغه دی چې موږ په پلان باندې کار کوو چې یوه رسمي طرحه به وي او د هغه میکانیزم له لارې به هغه کډوال ایستل کېږي چې دلته په جرمونو کې ښکیل دي، جرمي ثابت شوی دی او یا هم دلته یې جرمونه کړي دي. نو رسمي شمیرې نشته او رسمن څوک نشي تاییدولی چې دغه افغان یا هم دغه کورنۍ افغانستان ته ډیپورت شوی ده.
ډېره زیاته مننه سلیمی صاحب. په جرمنی کې د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی و را سره چې په جرمنی کې د میشت کډوالو د وضعیت په اړه را سره وغږېده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
ورزو بیا افغانستان ته. په افغانستان کې د طالبانو له لورې د خزینه سینګارتونونو د تړلو یو کال پوره شو. یو شمیر سینګارګرې چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورترغاړې وه، وایي د طالبانو حکومت له دې بندیز وروسته له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي په دې څه باندې یو کال کې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره هم حیرانې وي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
میرات ولایت کې یو سنگرګره چې وای د تکسیز کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده. هغه چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، وای لتیری وکړ رئیس چې طالبانو خزینه سنگرتونونه تړلې لډی روسونکو سره لاس او ګریوان ده.
د افغانستان ډیری خلک اقتصادي ستونزو سره مخ دي. موږ مېرمنې خو بیخي، لکه زه چې سینګارګر وم او د عاید سرچینه مې هم هغه و. اوس چې د عاید سرچینه نه لرم نو سل په سل چې اقتصادي ستونزه ډیری دي.
په کابل ښار کې دوه مېرمنو چې په خوای په سینګارتونونو کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې له تیر یو کال راهیسې د خپلو کورنیو لپاره د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره حیران دي. دوی هم چنې غوښتل نمونه په دې راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
په کورنۍ کې مو نو کس دی، په دوی کې زه د کور مشر لور یم. ما به کار کوو، د ارشګل لارې به مې د کورنۍ خرڅه پیدا کوو او مرسته به مې کوله، ځکه پلار مې ناروغ دی.
د همدې سنگارتون لارې د دوه درې کورنۍ ډوډۍ به مې پیدا کوله. همدا مو عاید او روزګار مو چلید. اوس ستونزې ډېرې دي، ژوند ډېر ستونزمند شوی. یو څه مشتریان مو چې وو هغوی هم نه راځي. داسې هم نه کېږي چې په کور کې کار وکړو. څه باندې یو کال کېږي چې د طالبانو حکومت خزینه سینګارتونونه تړلي دي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د لفظي حکم پر بنسټ د تیر هجري لمریز کال د چنګاښ میاشتې له څلورمې نېټې څخه د همغه کال د زمري میاشتې تر درېمې نېټې پورې د کابل ښار ولایتونو ټولو سینګارتونونو ته وخت ورکړل شو څو خپل فعالیتونه بند کړي. که څه هم دې بندیز په کور دننه او بهر ډېر غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاقف مهاجر هغه مهال د دې پریکړې ننګه وکړه او ادعا یې وکړه چې حکومت یې دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 12,000 سینګارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 50,000 مېرمنو پکې کار کوه. د ښځو د حقونو فعاله اوګې امیل وایي دې بندیز د مېرمنو پر روان باندې خورا ناوړه اغېز کړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه باید ووایم چې د هر ښځې سره چې یو جواز او دوی کار کوو، دوی سره شپږ نه تر لس ښځې نور کار کوو او خپل کورنۍ دپاره به نفقه برابرول. زیاتره یې د کورنۍ سرپرستان وي او د دوی ژوند او د دوی هغه رواني حالات باور وکړه بالکل د ویلو وړ نه دي. د بقا لاره نه ګوري چې څه به وکړو.
اغلې امیل وایي د ښځو په سینګارتون پوهنتونونو بندیز په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ کچه لا پسې لوړه کړه. خو طالبانو نه یوازې په افغانستان کې په ښځینه سینګارتونونو بندیز لګولی، بلکې پر ښځو یې ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. د شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو په هر ډول ښځینه زده کړو بندیز، په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول، ورزشي کلبونو او تفریحي پارکونو ته د ښځو نه پرېښودل او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي. طالبان ادا کوي چې د ښځو په ګډون یې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بېلابېل هېوادونو او افغان مېرمنو ته دغه ادعا د منلو وړ نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل کابینې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینې ته صلاحیت ورکړ چې د جولان په لوړو کې د هغې حملې غچ واخلي چې 12 ماشومان پکې ووژل شول. اسرائیل او امریکا د لبنان حزب الله په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړی، خو حزب الله وایي چې دا برید دوی نه دی کړی. پاتې حال په دې راپور کې.
سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ تایید کړه چې د جولان په لوړو کې د مجدال شانس پر کلی مرګونه راکیټي برید د لبنان حزب الله ډلې کړی دی، او امریکا په دې اړه له لبناني او اسرائیلي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند د یکشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې دغه برید وحشتناک وباله. ادرین واټسن په خپل بیان کې ویلي هغه راکټ چې د اشغال شوی جولان په لوړو کې د مجدال شمس په دروزی کلی کې لګیدلی، د لبنان د حزب الله ډلې تر کنټرول لاندې سیمې څخه توغول شوی دی. د شنبې په ورځ په دغه کلی کې د فوټبال په یو میدان کې یو راکټ ولګید چې له امله 12 تنه ووژل شول چې اکثره اسرائیلي ماشومان وو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی د یک شنبې په ورځ له نړیوالو د دې برید د غندلو غوښتنه وکړه، او په عین حال کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د لبنان او اسرائیل د اوبو په پوله کې د ډیپلوماټیکو حل لارو د موندلو په لټه کې دي، څو د دې ډول بریدونو مخه د تل لپاره ونیول. د اسرائیل امنیتی کابینې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو حکومت ته واک ورکړ چې د اشغالي جولان په لوړو کې د راکټي برید د جواب د وخت او ترنګوالي په اړه پریکړه وکړي. اسرائیل او امریکا دواړو د دې پیشي په تړاو د لبنان حزب الله تورن کړی دی، خو حزب الله د مجدال شمس پر کلی د شنبې د ورځې د حمله مسؤلیت نه دی منلی. اسرائیل د حزب الله په وړاندې د غچ اخیستنې ژمنه کړې، او د اسرائیل جټ الوتکو هم د یک شنبې په ورځ د لبنان په جنوب کې په ځینو هدفونو بریدونه وکړل. په همدې حال کې د دوشنبه په ورځ اعلان وشو چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو له امله د بیروت په هوایي ډګر کې الوتنې لغوه شوې دي. د لبنان د منځني ختیځ هوایي شرکت ترکش ایرلاینز، سن اکسپرس، ایجن هوایي شرکت او ایتوپیا هوایي شرکت په ګډون مختلفو هوایي شرکتونو بیروت ته الوتنې لغوه کړې دي. د غزې د جګړې له پایل راهیسې د حزب الله او اسرائیلي پوسټ ترمنځ د ډزو تبادله زیاته شوې ده. نشته په ټوله سیمه کې الوتنې او د کارګو ترانسپورت ګډوډ کړی دی.
په کندهار کې د شزو په لاس جوړې سوي خامکې غاړي چې
په کندهار کې د کمپیوټري خامک غاړو پلورین کې وای چې په دې ورستیو کې د دوی کاروبار ښه شوی دی، او ډیری خلک د لاسي غاړو پر ځای کمپیوټري غاړو ته مخه کړې ده. پاتې حال یې په دې راپور کې واوري.
په کندهار کې د شزو په لاس جوړې سوي خامکې غاړي چې ځانګړي شهرت لري، اوس یې بازار کمپیوټري خامکې غاړو پیکه کړی دی. په دې ولایت کې د تیرو څو کلونو راهیسې کمپیوټري غاړي دود سوي چې زیاتره له هرات او کابل ولایتونو راوړل کیږي. محمد چې د کندهار په چارسو کې د یادو غاړو یو پلورونکی دی، وایي په دې وروستیو کې کاروبار غوړېدلی او ډېر خلک ورڅخه کمپیوټري خامکي غاړي او پټوان پیری.
کمپیوټري غاړو بازار وسې اوسه شدې در لاسه غاړو پورې ولې چې د افغانستان د خلکو اقتصاد چې دی هغه ضعیف په دې داسې نه دی لکه د نورو ملکو د خلکو اقتصاد. نو په دې خاطر لاسه غاړي چې جاګه ګرانې تمامېږي و خلکو ته، زموږ و خلکو ته په 15,000 افغانۍ په 10,000 افغانۍ و کمپیوټري غاړي چې بس مناسب قیمت دی د 1500 څخه نیولې بیا د 1500 پورې هغه ګران شي. معنی مشکل لاسه راځي.
یو کنداری لاسی خامکی غاړه ل 15000 افغانۍ نیولې تر 20000 افغانۍ هم لوړه بې لري، خو کمپیوټري غاړه بیا ل 1500 افغانۍ تر 1500 افغانۍ پورې بې لري چې د ماشين په وسیله په 200 ساتونو کې جوړیږي او د کمپیوټري غاړو په نوم یې شهرت موندلی. خو کنداری لاسی خامکی غاړي بیا ځانګړي تاریخي او فرهنګي ارزښت لري. د نسیمې پونم د کندهار ښار یو اوسیدونکی وای، خامکی غاړي د شوز لخوا په ځانګړي مهارت او زحمت سره جوړیږي او هر غاړه یې ځانګړي ډیزاین او رنگونه لري چې جوړولې ل څلور میاشتو څخه تر شپږ میاشتو پورې وخت نیسي. د دې په وینا د دې غاړو جوړول نه یوازې د یوې کورنۍ عاید زیاتوي، بلکې د شوز لپاره یو تخلیقي او هنري فعالیت هم دی.
تقریبا دا یو غاړه دی په څلور میاشتې په پنځه میاشتې مسکینانې غریبانې ښځې دي مجبوره دي، د هغو ګوتې سره دي، د هغو سترګې په وتلې دي، مګر د غونې ګټه یې دی نه وړي لکه دوکاندار چې وړي.
په کندهار ښار کې د لاسي غاړو دوه پلورونکي صبغت الله او قدرت الله وایي چې اوسمهال په هیواد کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي او خلک د لاسي غاړو رانیولو وس نه لري، نو ځکه یې پر ځای کمپیوټري غاړې استفاده کوي.
اساسي لامل یې دا دی چې د اقتصادي وضع په اساس باندې دغه چې دی ارزانه تمامیږي او یو اقتصادي پریوزي خلګي اوندي شوکې کوي، او لاسي غاړه چې ده دا قیمت به ها شي دی، د لاس شي دی، قیمت یې ډیر پیسو دی، هر سړی رسیدګی نشي ورته کولای یا رنیولای نشي.
شل کار کیږي دا کسب کوم له چې دا ځای دی ورور چې خلګو وس وس نه بخرسيږي په دالاسي کمپیوټري چې دا ورور په 900 په 900 په 900 ټکرو ګر شانو سره ده، نو لاسي په 1000 په 1000 په 1000 بل په چې دا دی وس نه خرسيږي ورور اله دا سره مپلیشان یو دار کم دی په دا خاطر غو بازار لدی.
په ورته وخت کې د کندهار د معدن او صنایع خونی مشر سید صبر رحماني وای، کنداری لاسي غاړي د غریبو میرمنو د روزي وسیله ده او نه باید بازار خراب سي. دا معنی په خبره صنعتکاران باید هغه توکي تولید کړي چې له بهر راولل کیږي او هیوادوال ډیر ضرورت ورته لري.
د کمپیوټري غاړو شتون په بازار کې دا حقیقت دی چې زموږ پر لاسي صنعت ډیر سایه غوړولې ده. مثلا موږ په خوا ډیر تولیدات د اطراف څخه د کلو د ولسوالۍ څخه لاسي غاړي درلودلې چې بازار ټول د هغوی څخه ډاکو، د دې ځای څخه به نه یوازې دا چې د افغانستان ولایتونو ته بتللې بلکې بهرني وادونو ته هم صادرېدلې. متاسفانه چې دغه کار وس د رکوت سره ځکه مخامخ دي چې کمپیوټري سیستمونه ورته راووتل. په خو به یو خور ناسته و په درو څلور میاشتو کې به یو غاړه جوړوله، دغه د کور د اقتصاد به تکافو به کوله.
کنداری ځوانان خامکی غاړي په اخترونو ودونو او نورو مذهبي او ټولنیزو مراسمو او پروګرامونو کې اغوندي چې و ستر ډیره د کمپیوټري غاړو څخه استفاده کیږي. د اقتصادي چارو ماهرین وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند مرستندوی بنسټونه دي د لاسي صنایعو لپاره بودیجه ځانګړي کړي او په ځانګړي توګه د لاسي خامکی غاړو لپاره د بازار موندنه وکړي ترڅو د شوز لپاره د روزګار فرصتونه برابر او د اقتصاد د سرچینې پیاوړې شي.
د نورستان اوسیدونکو وایي تیرو بارانونو او سیلابونو یې ویالې سربندونه او کرانیز ځمکې ویجاړې کړې دي، خو تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې او نه یې هم چا پوښتنه کړې. پاتې حال زموږ د همکار په دې راپور کې واوري.
دا د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول درې په خوړ کې د رڼو بهیدونکو اوبو شور دی. دلته د څو کلیو په لسګونه ځوانان، سپینګیری او زلمیان لګی دي سیلابوړې سربند جوړوي. څوک د څېړې څانګې راماتوي، څوک تیږې راټولوي او څوک لګی دي همدا څانګې او تیږې په سربند کېږدي او اوبه ویلې تخیژوي. د همدې خلکو مشر فقیر محمد لستونی او پینسی را بډوهلی لون خشت لسربند را پورته شوی او له چارواکو ګیلی کوي.
د خدای لپاره موږ چاته غږ وکړو؟ زموږ د فریاد او غږ اوریدو مرجع چیرته ده؟ موږ تباه او برباد شو، څوک مو پوښتنه نه کوي. په زراعتي ځمکو کې مو اوس شین بهیږي. موږ په تمه وو چې ولسوال صاحب، قومندان صاحب او کومبل چارواکی به راشي، خو یو هم رانغی. دغو صاحبانو حتی خپل یو استازی هم راونه لیږه. د خدای لپاره تاسو زموږ واکمنان نه یاستئ، موږ ستاسو رعیت نه یو. یو ورځ به حتما لوی څښتن له تاسو څخه زموږ د غریب ولس پوښتنه وکړي.
هغه به ټولو اړوندو ادارو ته مو خبر ورکړ، هیڅ چا مو پوښتنه ونه کړه. له هغوی ناهیلی شو او اوس مو خپل د سربند او ویلو جوړولو ته مټي رانغښتي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي 45 کلن نعمت الله خپل غبرګ لاسونه په تشو کې یخي، په هغو پټو کې ولاړ دی چې دوه اونۍ وړاندې پکې څڼه او بامبل شوي جوار ولاړو، خو اوس ترې سیلاب خوړ جوړ کړی او اوبه پکې روانې دي. نعمت الله راته وویل سیلاب ورته په دوه جیربه ځمکه ولاړ کښت او له میوو ډک بڼ په خړو اوبو لاهو کړی دی.
تقریبا دو جریب زمین زراعتی و یک چند درخت باغ و باغچه
شدیدو بارانونو توپان گلی او سیلاب یوازی په لویدیز نورستان کې